آرجی. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
ډېره زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، او چین او پاکستان د شاوخوا 64 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح شوې دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاد کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوی چې وایي د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې، او په دې اړه به په څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسی او د حل لارې به ولټول سي. بیان ذاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپل ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییز چارواکو ته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د عیسال ادارې څخه دوی ته د مزکو د نمبرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. لسمي څخه د ازادي راډیو خبريال په خپل راپور کې وایي په یو اعتراضي غونډه کې د پنګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مزکې ته دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونو په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د عیسا یا په افغانستان کې د پنګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمبرو د ویش په اړه له سره غور وکړي. بیا هم شرغلاست چې نو پاکستان د شاوخوا 64 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شي جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه، څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل شي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته ویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یو مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پنګونو او سوداګرۍ لپاره لنډي او اساني لارې ګټه پورته کړي. شی جن پینګ ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې لشین جنگ سیمه سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبسیو بیړۍ له ژغورل سو کسانو څخه 2 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د کشتي کپتان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کشتي کې هغه محل پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلی د چاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کشتي د ډوبېدو په پیښه کې شای نه سوه کسان مړه شوي وي. یاد سوې کشتي د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر په کې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی وویل د خوښنونکي پیښې اروپای ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویژه کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکې او د رهبر سو مزایلو توغونکې یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شاهو اوسېډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ لکه پیاوړی کړی. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا مرګ ژوبل په هغو چاودنو کې اوښته چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د توغندیو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیا چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمباري د نورو چاودنو سبب شوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي، ول کېږي چې تلفات ډېره ملکی خلکو ته اوښته دي. بلخوا په سلګونه خلک لدی بمباری ورسته لسمی تښتیدل دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوریت پوز د توغندۍ لیوا ده چې په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ته وفادار سرتیر پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثی ملشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبد الرب منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثی هغانو تیر کال د یمن پایتخت سنعا ونیوله او دا مهال د دې هیواد عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن شوی چې یو پکښې له دښمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړۍ کې لګیدلي تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلې احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي پر رضایان د لګیدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د لیکلو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان ایون کې ساتل کیږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول سوې وه، خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوشې سوه. د خبرونو پات
سمغه غله آزادۍ رادیو او ریقدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په وګړه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزی آسیا له جنوبي، لویدیزي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبر شوې خبر پانه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدل شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نور زموږ لپاره د سخم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې د افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار چرمی اقتصاد وبالا ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې ورځ مخکې د نشي موادو د کاروبار لدرکه په راپیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښتنه کړې. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري. د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کاري و برخه ده. بل برخه یې دا ده چې موږ وکولای شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لګړې همکاري پرته به وسلي او فقر لمن ځنځي او دا هماغه څه دي چې د پوینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونه په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه باسونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د خبرونه واورېز احمد تکل به بیا د غرمې په 12 بجو بیا ستاسو خدمت ته لنوې راپورونه سره راشم.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لانډه کیسه راوړوي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستون کې یا لوستون کې قانې شو، ګمان کوم ک په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیان ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چې وړو کې رالوي شوه په کوم خار کې ما.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر گراس ژوند کتنه او نور مطالبه هم لرو. په پا پایل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیر سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ شوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستی وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وه. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو، طرحه د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول سوی وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواخات شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغه غونډه ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ راسته ولای دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
دغه غونډه ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواخا دندیش مینوال وربلل شوی ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړی سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو بر او پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولی شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نشته ده د هغوی حق هم په ځای کړی وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش په یاد باندې یادغونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا دغه ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قومي تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پرپارو کې د کام مینه د ژبې مینه د وطن مینه خپل خبره په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیرو کم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامي شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمارل.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضي چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا هم لري لکه باړېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی. نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د ازادۍ خوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن
افغانان پدی مشران غلی دلی کال پورا د حکومت شولا بادارا جیل خو یو دے قریب دواړه غرزی دلی.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبر دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو.
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیل شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډونوال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شنو ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدا او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدي ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سوه ولس کاله لمخه د اپریل په څوارلسمه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یوه لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککار اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنځ، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سکه لپاره لازمي وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سکانو د مذهبي جشن ویساک درې سوه ولسمه کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانځل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د دوشنبه په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې دریمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یوې سیک مذهب انجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پچمیت کور ده زمون په وساک ورځ کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله ما خدای په دې شه اخر کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سکانو د هرې سوزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري ونوت وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په منځ باندې حق دی، د دوی امنیت په منځ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو د چر تیرو څبانو دریو پیړیو راهیسې د سکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېږي. خو چې په دې ولایت کې د سکانو شمیر زیات وو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان وو، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړیدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړیږي. نورال له سیمې مجیب رحمان ابیبزای را کوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسني سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلي وافي یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې تر څو په هزار سوم، تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي تر څو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې موضوع د حل په برخه کې لازمې هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوي دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: انشاءالله چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې یې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولای شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی له هغو څخه مو اتیا قطعه انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو لمخه کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او پټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نور خپل سروي او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انزورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تیروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي، او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډیر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهار د بګۍ او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ استولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نور څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغه بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی وسلم یمه د اتیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې اوای خلاص ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کېناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې شوي. د بګۍ په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوي چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان داس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره داس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی وسیدونکو ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول شوې وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کال کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په شو بد پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې نه مسلمانان دي دوه سهولیت دي، یو یار ځانه مینه دغه ځای رسی، بلې سهولیت دا دي چې اوایې لدی په پوسی د دغه لپاره یو بینه داس مرتجی ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیده یو ټول خامه و، په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپل به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست شپږنه پر د پاره د ګاډي جوړ سوی.
په کندهار کې یوازنې سیمه چې د مهال داس بګۍ پکښې زیات دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اصل بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته از بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخکې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلی، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناستو، د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و، نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې توا خیر غواړي، شایي ستړی وي، بیسې کوي، په تمه مې وو. وبښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبی بادامی سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه، په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یوه شیبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم، ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه، ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي، سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه مانا؟ سړی غلی شو، غوسه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه مانا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اور لګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوشولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن، زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله وو، زما په کیسه کې نه وو.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لار ورکی. ما چې تاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا چې ته هغه معمول دی یو څو سوژې دی او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سره پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې حالته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسان ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې خبرې وکړې یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې چې دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي، او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. پې هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انزور کې او دا تمایل به ډیرم ده. څه فکر کوي وجه څه ده او کډیر تکرار سي زړه نه وي؟
ښه، دا چې کډیر تکرار وي زړه وهي کنه وي یا خو شاید لستونکي راته وایي، خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکي ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یاد کړم چې پزه څنګه او سترګې څنګه وي. ځکه چې د روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې شي دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې شي دي بیل رواني اړخه ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید د زما تمایلی چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده.
کله نا کله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ور کیسې
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیښې مهمې نه وي، پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړو.
د کیسو په اړه دا خبره کې چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، بلکې په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ شی نه ده. بخلك الدراما ده سده لكن هغه زي کیسه بولم لاند کیسه بولم ز هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوی دی کڅه هم مالوستي دی په خبرې ما خو څورته ټینګ نه یم زه وایم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر سو بخی لنډکی شعر سو بخی بد شعر ونه جوړ سو ولې په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مت تر اوسه پورې اوسل دریس کیسې لیکل دي شاید دغه دوه نه ډیر نور کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځکه پرځم چې ګواکې د لوستون کې تند په نیما تسوي یا غو فکر کوي چې یو څه نورم وي د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لوستون کې په خپل نور کې سبسې بش پړ کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یاده پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې لاسې ونی سم لکه کوچنی چې منول یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه ته بته کښینی دا کار زما نه خوشیږي او کدا سې یو کیسه بولولم هر باندې د پېښورانو خبره بوچسي زه غواړم چې ما پریزم چې زه هم سا وختم او زه هم فکر وکم نو ګمان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسې نه خوان دخلم او شاید غسی هم زه لیکم زه غواړم چې لوستون کې ته هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یوه کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په الف شروع کیږي له هغه سره یې جنجال بیا په کور کې څه جنجال لري د پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت دی خاص پیغام هم نه پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې سره کې مناظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا چې ډېر هڅه کوم د کامیاب هم کنه کامیاب کې هغه دا چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه داسې ترسیم کوم یا یو کرکټر داسې ترسیم کوم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مور کوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنه کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه چې ما ډیر کارولې د پکیسو کې بل خصوص په تیر مجموعه کې نسبت د مجموعه ته او یوازې شوی شې دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم وایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شېبې دي چې هغه خوندور دي او دغه شېبې دي چې ژوند جوړي لدی ورا خو ته شاید ډېر پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان بل ژوند خوند وخت
دا به هغه اصول و منو چې تاسو ور سره دلچسپی لري چې تاسو په کیسو کې اوسئ هغه نور اصول خو مات کړو
کله چې لکه مخکې ولزتي اصول پابند نه یم اصول د دې لپاره چې مات شي څه دا نه غواړم چې یو څوک دراشي او فرض کړم یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وو کې به خې د ناول غونډې یو غټ شی دی ولې کې ودی لیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوی دي په حکمتونه راغلي ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری او څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید ماتسي په شیر کې چې موږ د تقانی یو چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید ایب شي یو لستون کې تر خوند و نه خلی هو چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوی
سل کیسې می چاپ شوی دي هم دا د لارو کې ورستې کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکل مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروشته مې کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاس دا سې صوت لیکم او هر کله چې کیسه لیکم د کیسې لاندې هغه ساعته مسل لیکم له دې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شیبې ته مې ورولي او دغه شیبې بیا خوند اخلم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلې پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلي وو، د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه. ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې ساه ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر ګراس په تیره یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کله ژوند وکړ. د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د نور اثر پیشو او موګاک او د چنګاخ په ګام ناولو ندی. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټې ویلی و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړي، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمنی نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمنی کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازی ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتي وروسته د ګنا هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پورستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې وو، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک وو چې په 2012 کال کې خپور شو، او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال وو او مړینې سخت خوشینای کړای.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکه خو شاعرانو کې بلل کیږي، او شعر په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې ووسی، نو موړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي.
تقریبا زما د سی واته کلو شو چې ز شعر لیکم.
په دې وو اتو کلونو کې به مو څومره شاعری کړی؟
او شاعری خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي، او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې، په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ؟ نوې خبرې خو په اسانه نه کېږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او د دنیا په دنیا کې که موږ وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بېل معنا ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخخي چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوخخ ما دی چې په شعر کې مې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې یو څه راته ووایاستئ، څه مو لوستي دي، په څه مصروفه یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، تو او کتابونه مو ډېر بلا ډېر لوستي دي، او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولی یې ډېر څوک دي
په دا کې، په دې کې ډېر ښه شاعران راځي. شاه سعود شو، اتل افغان شو، داسې اجمالند شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعر هم لولم او ډېر خوند ترې اخلم.
مهرباني. باقر صاحب، یو شعر به دې واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه. کرانو پوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي، کرانو پوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یمه. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زخمي مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یمه. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کېږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کېږي، خلکو ده ورونه بند او زه په لار کې یمه. وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه.
ډېر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړئ او د بل شي لپاره یې وکاروئ، ډېر خوندور کېږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانه وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده، خوند اخلي. او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت نه کیږي.
باقر صاحب، یو شته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه، دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه را پاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان را خور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني. او بل شعر به مو
مطلب چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکه هی او به، او مړ چې شو لتن دینه پرې پوي شومه، مړ چې شو لتن دینه پرې پوي شومه، ما نه به غوښتلی یو ګونګي او به. او یخ خدای خپل ځان ورته ور وخایا، یخ خدای خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي او به. تګې وي په خوب کې ټوله شپه ولي، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي او به.
ډیر عالی. باقر صاحب د نویو تجربو په حصه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه وي، لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوئ،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسې د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنه هم کوي؟
نثر په ډېر کمزور یم، په نثر کې انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې هم څه کار وکړم.
کور مودان